یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم زه اجمل اندیم او د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د شکایتونو د کمیسون چارواکي وایي 14500 شکایتونه یې ثبت کړي او نن رسمن د شکایتونو د څیړلو بهیر پیلیږي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. سلطان محمد سرور سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 2 کډوال مړه شوي دي او د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د برید پلان څرګندوي. د خبرو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شپېر ټولګټو پروژو د پرانیستو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړي. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون یو پلاوی ملګری دی. له بدخشانه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر د سفر لپاره په فیض آباد کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 2 کډوال مړه شوي دي. د ترکیې حکومت په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د ترکیې د بیتلس ولایت ختیځ په وان خلیج کې شوې او ویل شوي چې په دغې بیړۍ کې یو اویا غیر قانوني کډوال سپارو چې وی مړه شوي او نور یې ژغورل شوي دي. په بیان کې غیر قانوني کډوال د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش اتباع خودل شوي. په دې اړه چې څو تنه یې افغانان دي جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د رویترز خبري آژانس وایي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر 2013 کال کې 288000 غیر قانوني کډوال په ترکیه کې نیول شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړۍ امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي چې 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې سا ورکړه. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. د دغه سرتیری په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شویو سرتیرو شمیر 20 ته ورسېده. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمی حملې دسیسه جوړه شوې. په دې راپور کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي دي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمی حمله وکړي. هند وایي چې یو شمیر هندیان چې د کیرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شویو غړو کې د هند د کیرالا اوسیدونکي هم شامل دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسۍ میګ 19 الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په له واورو پوښل شوې څوکې څخه لوګي خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د رپورټ له مخې دا راغورځېدلې الوتکه د راغورځېدل شوې الوتکې ځای مشخص شوی خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ به یې ژوندی وي که نه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربان ته د رسیدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ طرابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې طرابلس یې په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه دی. اردوغان وویل چې د لیبیا منفی انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز کولی شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبری خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د ورسپارل شوو شکایتونو څیړنه نن رسمن پایل کړه. زهره بیان شینواری د شکایتونو د کمیسون رئیسه.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندن. البته در ثبت
دا شنواری څرګندونې به په ریپورت کې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضیې دوسیه تر جدي څیړنې لاندې ده. د جلال آباد ښار ځینې دوکانداران وایي د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلندې د کار روزګار ګټه کوي. په دې به هم ریپورټ ولرو. د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو استفاده د دې سبب شوې چې د کابل ښار څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ کډوال اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. نور ریپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. ورسله هغه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې او بېلابېلو کاندیدانو ته وخت ورکړل شو چې د دې پایلو او په انتخاباتو کې د شوو ستونزو او درغلیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. زهره بیان شینواری چې د شکایتونو د کمیسون رئیس ده وایي تر اوسه پورې 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي او دا پروسه یعنی د شکایتونو د سپارلو پروسه پرون پای ته رسېدلې او نن یې رسمن څیړل پیل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره مننه انصب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د شکایتونو کمیسون وایي چې تیره ورځ د شکایتونو د ثبت پروسه پای ته ورسېده. نن د طبقه بندۍ پروسه د څېړنې په برخه کې پیل کیږي. د دغه کمیسون رئیس زهره بیان شینواری نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ټول 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي چې په دې کې 14,200 د درې دېرشو ولایتونو پورې اړه لري د افغانستان، او دغه شان 2309 شکایتونه چې دي هغه د کابل په ولایت پورې اړه لري.
در حدود
16500 دوی د 14500 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي. د دې شکایتونو لړلې 14200 په درې درې ولایتونو پورې اړه لري، او دغه شان 2300 چې نور دي هغه په کابل ولایت پورې اړه لري. اغلی زهره بیان شینواری دغه شان وویل چې زیاتره ټیمونو شکایتونه ثبت کړي دي. په دې کې 8000 شکایتونه چې دي د په صوبات او همپالن انتخاباتي ټیم پورې اړه لري. دغه شان د صلح او عدالت انتخاباتي ټیم چې ګلبدین حکمتیار مشري کې 14,300 شکایتونه دوی ثبت کړي دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت جوړونکو ټیم له 3000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي، او د امنیت او عدالت ټیم چې رحمت الله نبیلی مشري کوي 15 شکایتونه دغه انتخاباتي ټیم ثبت کړی دي. د شکایتونو کمیسون وایي چې د قانون په اساس باندې دوی 15 ورځې څېړنه کوي. د څېړنو وروسته پایلې چې دي شریکې دغه پایلې ولایتونو ته لیږي، او په ولایتونو کې د کمیسونونو مسؤلین چې دي د شکایتونو د کمیسون اغوي دا اعلانې لاغین وروسته 3 ورځې نور وخت ټاکنیزو کمیسونونو ټاکنیزو ټیمونو ته ورکول کیږي چې کدوې د استناف غوښتنه کوي د خپل شکایتونو په اړه باندې هغه ثبت کیږي، او دغه وروسته د استناف هغه غوښتنه چې دوی کړې ده په غی باندې بیا کار پیل کیږي. په ټوله کې 9 ورځې وخت دوی لري چې د قانون په اساس باندې چې په دې کې د غټول شکایتونه وڅېړل شي، او دغه وروسته د لومړنیو پایلو اعلان ته زمينه برابر شي. د دغه پاړه باندې د پمدې اړه باندې په نورو معلوماتو کې زهرا بیان شینواری د ټولو انتخاباتي ټیمونو نه مننه وکړه چې دوی بلک تر لگا په دې درې ورځو کې شکایتونه ثبت کړل او دوی سره شکایتونه ثبت کړل او ژمنه وکړه چې دوی به دغه شکایتونو ته په سم ډول باندې رسیدنه وکړي او پایلې به له ملت سره شریکې کړي. بله انسان
مننه کوو اکرام الله اکرام وو چې له کابل څخه د شکایتونو د کمیسون د رئیس زهرا بیان شینواری دغه څرګندونو حال راکچوي. لږ تر لږه 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي دي او دوی په طبقه بندۍ باندې کار پیل کړی دی او څېړنه یې پیل کړې ده. دوستانو د شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر به د ازادي رادیو په بیلابیلو خپرونو کې له نږدې څارو او څه معلومات هم چې راځي له تاسو سره به یې شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وای په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي زورونې د قضیه دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ویل له څېړنو وروسته به ټولې موندنې له خلکو سره شریکې شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د دې پیښې عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لوی سرنوالي وای د لوګر ولایت په یو شمیر خوانځیو کې د ماشومان پر وړاندې د جنسي زورونې د قضیه دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده او ډیر ژر به ورستي موندنې له خلکو سره شریک شي. د دې ادارې وان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د څېړنو په ترڅ کې خبر پرمختګونه شوې خو د جزئیات له ورکولو ډډه کوي.
کار هیات به شدت جریان داره.
د وی دیپلوماسي کار په جدیت سره پر مخ روان دی او خلاص ترونې هم د موضوع اړوند شته. ټاکل شوی پلاوی تیرونی لوګر ولایت ته هم سفر وکړ او هلته د سیمې له خلکو سره اړوندو ادارو د چارواکو سره خبرې هم شوې.
اشخاص اطلاع دهنده از این موضوع گفتگو و صحبتای صورت گرفته.
د روان کال د اقرب په میاشت کې د لوګر ولایت مدني فعال موسی محمدی د یو شمیر رسنیو لاله ویل چې په تیر شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر خوانځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکو باندې د خوونکو لخوا جنسي تیرې شوی. له هغه وروسته د افغانستان ملي امنیت ادارې مدني فعال موسی محمدی ونیو او د یو خبر پاڼې په خبرول سره ویل چې خغلی محمدی پرته لاسونه دغه اداوي کړي. موسی محمدی له څو ورځې زندانی کې دوه وروسته د امریکا سفارت د بخښنې نړیوال سازمان رسنۍ د یو شمیر مدني فعالانو په وساتت او د ولسمشر د حکم پر بنسټ خوشی شو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته وسپارل شو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دې برخه کې دوی هم یو پلاوی ټاکلې او خپل څېړنې پیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د نظارت ورزونې برخې مسول عالم عزیزي د وی دی پیښه باید په عادلانه ډول رسیدنه وشي او عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي تر څو پراتلونکي د ماشومان څخه بیا داسې استفاده ونه شي. په لوګر ولایت کې د ماشومان په اړه د خبر شوی راپور وروسته په ملي او نړیواله کچه خبرګون نه راوپارېدل او ټولو خو د دې قضیه د عادلانه څېړلو غوښتنه وکړه. اوس به ولیدل شي چې د لوی څارنوالۍ او بشري حقوقو خپلواک کمیسون له لوري ټاکل شوی پلاوی څه پایلې ترلاسه کولای شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ناورې اوس هم فیروزه عزیزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د ښار جوړونې او ارزی وزارت وایي چې تر دې دمه 40,000 غیر رسمي او غیر پلاني کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي رادیو ته وویل چې دا کورونه د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او بامیانو کې شامل کی.
ما میخوایم خانه ها را از طریق توزیع سند ملکیت معصوم بسازیم، آینده هموطنان خود را تضمین بکنیم و از جانب دیگر با سروی و ثبت خانه های غیر پلانی و بالاخره توزیع سند ملکیت ارزش خانه تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه و اینا از خدمات یکسان شهری مستفید میشه.
تقریبا نصری زیاد تکرار چی په لومړي ځل په افغانستان کې د ملکیت په سند کې د میړه د نوم ترڅنګ د میرمنې نوم یې هم لیکل کیږي. نوموړي وویل چې تر دې دمه په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فراه او بامیانو کې 8,000 غیر پلاني کورونه ثبت شوي او دغه کورونو ته به هم د ملکیت سندونه ورکړل شي. دغه پروګرام دوه کاله وړاندې د ولسمشر غني د حکم پر اساس پیل شو. د ښار جوړونې وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% ښاري کورونه غیر پلاني دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه نږدې 40 متریک ټنو ته رسیدلې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې په ترویجی او تولیدي صورت 1515 هکتار ځمکو کې زعفران کرل شوی او د تیر کال په پرتله تولید یې شاوخوا 22% لوړ شوی دی. د شمیرو له مخې هرات، بلخ، فاریاب، کندهار، ارزګان، دایکندي او سرپل ولایتونو په ترتیب تر ټولو زیات تولید درلود. د زعفرانو تر ټولو زیات کښت په هرات ولایت کې کیږي چې 2000 هکتارو ته رسیدي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې په روان کال کې په کابل، غزنی، فاریاب او هرات ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس څلور مرکزونه تجهیز شوي او همدارنګه تر 2000 ښځینهوو او نارینهوو زعفرانکارانو هم روزنه ترلاسه کړې ده. نوموړي وویل موندنې ښیي چې سږکال د افغانستان زعفرانکارانو له خپل کاروبار نه 22 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
په ترکیه کې یو بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستاني او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوي دي. د ترکیه چارواکي وایي چې د ډوب شوو کسانو د ژغورلو لپاره یې ژر اقدام کړی او ګڼې ژغورلي. د دې پېښو جزئیات به عصمت څاروان درته ووایي. څاروان صاحب همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، له تاسو نه به واورو.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، یوه بیړۍ چې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان پکې سپارول او پناه غوښتونکي ول، د ترکیې د لویدیز په یوه جهیل کې نن سهار وختي ډوبه شوه. ترک چارواکي وایي چې په دې پېښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د ترکیې د بیتلیس والی ویلي چې د بیړۍ 40 تنه سپرلی ژغورل شوي او نږدې روغتونه او پناه ځای ته وړل شوي دي. په بیړۍ کې تر 70 ډېر کسان سپارول، او کله چې د بیتلیس ولایت عادل جواز شارګی ته نږدې شوه، په وان جهیل کې ډوبه شوه. البته د دې جهیل په شمالي برخه کې 15 تنه د پیشې په ځای کې مړه وموندل شول او 2 نور په روغتون کې مړه شول. دا پیشه د ترکیې په وخت د شپې په 2:30 بجې وشوه، چې البته د شپې 2:30 بجو ته سهار ویل کیږي. د والی دفتر وایي چې د پیشې ځای ته سمدستي بیړنۍ مرستې ورسېدې.
تر اوسه پورې د پیښې علت معلوم دی؟
نه، تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بیړۍ ولې ډوبه شوې او یا ولې پناه غوښتونکي د سړک پر ځای په بیړۍ کې د سیمې ته تلل. هغوی کولای شوای چې د موټر په وسیله هم لاړ شي. دا جهیل د ایران پولې ته نږدې دی، خو د ترکیې په خاوره کې موقعیت لري. انسب یو بل موضوع هم دا ده چې هر څه موده وروسته له ترکیې څخه د دې ډول پیښو خبرونه خبریږي، او د دې یو غټ علت دا ده چې عموما ډیر شمیر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې سپریږي، قاچاقبران یې سپری، هغوی دغسې غواړي قاچاقبر د دې لپاره چې ډېرې پیسې وګټي. په کوچنیو بیړیو کې ډېر خلک سپری وي او نتیجه یې همداسې پیښی شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان چې ترې وامه ودل، په ترکیه کې یو بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستاني او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد ښار کې ځینې دوکانداران وایي چې د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند دی، د کار روزګار ګټه خوري. دوی وایي کاروبار یې اکثره په وړو افغانیو بانک نوټونو دی، خو دغه واړه نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په خپله بیانه اخلي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کالدارو راکړې ورکړې وکړي. سارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلند دی، د کاروزګار ګټه وټ اغیزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار یې اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی، او په خبره چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي، نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په جویفس کې یو فرق برشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي هویت او دا د افغانستان په خیر د افغانستان د ملک آبادی لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته په تاوان دي. په کالار مثال یو شی نرخ خرڅې په لس روپۍ که هغه په افغانۍ په پنځه روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار ته تاوان ده. په سراب د پنځه ګون په پنځه روپۍ اخلي، لس ګون په پنځلس اخلي، شلګون په دېرش اخلي، او سلګون مثال په سلاتی اخلي او پنسي په نوي اخلي. هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان.
زه مسعود یمه، د ننګرهار اوسېدونکی یم، او جو ایف کې مې تور غر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توفیر ده. دغلته اوس مونږ یو لس روپۍ باندې مثال مخکې شی خرڅو پنځه ورکوو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې مونږ شل روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو، اوس په لس روپۍ ورکوو. نو دغه لس افغانۍ اوس هغه شل روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلند باید ترنه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي. نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانیو د دودولو له وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وه، خو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاولا وایي چې اوس وخت د افغانیو ټول بانکي نوټونه په یوه نرخ تبادله کیږي، او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاین حال کې په بازار کې د افغانیو کمښت یوه لویه ستونزه یادوي چې په خبره خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغانیو کمښت دغو پیسو ارزښت زیات کړی او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې یوه حالت کې افغانۍ واخلي.
مخکې به دلته وړې افغانۍ یو روپۍ ارزانه وي په کلدار، اوس سره دی چې ارزانه نه دي پیدا کېږي هم نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره یې نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر را وباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه یې وساتي.
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغاني بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوې تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمد زی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغاني وډکه ده او میلیونونه افغاني توزیع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی، او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي، نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د څښاک پاکو بو تنه لاسرسی او لکه کړو بونه استفاده د دې سبب شوی چې د کابل ښار سیر مسیمو کې ترخیمو لاندې ګڼ اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. ډاکټران چې دغه ناروغان معاینه کړي وایي له ناپاکو اوبو استفاده او په نامناسب چاپیریال کې اوسېدلو یې روغتیا ته ګواښونه پېښ کړي. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري.
په سړو تیارو خیمو کې وسیدلو د ناپاکو اوبو مناسب خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د کابل ښار په سیر مسیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې وسیږي. اوس چې هوا سړه شوې، په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې لخوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وای د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي، درې کلنه لوري ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې، د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خراب ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کوي ستاسو اوبو څخه، او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارۍ قمبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کېږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي یا بکتریا لوی چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپاړس کلن شهرام هم د ناپاکو اوبو د کارولو له امله د پوستکي په ناروغیو اخته شوی دی.
مې رافتم ولنه صنف پنج بودم.
ښوونځي ته تللم او په پنځم ټولګي کې مې درس وایه. دغه ناروغي راته ناسبي پیدا شوه. ښوونځي ته نور لاړ نه شوم. ډاکټر ته لاړم، درمل را کړل او راته یې وویل کور او اوبه مو پاکې وساتئ.
یوه بله کورنۍ وایي پنځه کلن لورې د ناپاکو اوبو د کارونې له امله په څو ناروغیو اخته او بالاخره څه موده مخکې مړه شوه. د کابل ښار په خیمو کې د اوسیدونکو کورنیو د استازو د شمیرو له مخې د دغه ښار په چارۍ قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ اوسیږي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وایي اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومته غواړي چې پاکې اوبه ور ورسوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د خوست قومي مخور او مدني فعالان له حکومت نه غوښتنه کوي چې دې ولایت ته د بیا رغونې او نورو برخو په ترڅ کې پاملرنه زیاته کړي. نجیب الله خیل له خوست نه تفصیل راکوي.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي سره له دې چې د ولسونو او قومونو په همکارۍ په دې ولایت کې په نسبي توګه امنیت ښه او د قانون واکمني پیاوړې ده، خو مرکزي حکومت ورته د بیا رغونې همدارنګه د کدرونو په ګمارلو او نورو برخو کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د چهارشنبې په ورځ قومي مخورو او فعالانو یاد غوښتنې د قانون حاکمیت، د امنیت ټینګښت او د ټولنیز نظم په تامین کې د ولسونو ونډې تر سرلیک لاندې د غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي
فکر نه کوم چې په نورو ولایتونو کې دا حاکمیت او دا امنیت دلته وجود ولري. په هغه کچه باندې چې نورو ولایتونو ته کتلی کېږي خوست ته نه دي کتلی شوي. لکه د قدرونو په تقرر کې چې موږ ښه ښه قدرونه لرو، ښه وړتیا کسان لرو، بیا رغونه کې ورته ډېر پام وشي، په نوي پروګرامونو کې خوست ته ځانګړې پاملرنه وشي.
مدني فعال فریدالله قربان وایي د دې پر ځای چې خوست د ښه امنیت او نورو ولسي پرمختګونو په بدل کې تقدیر شي، ځینې حقوق او امتیازات ورڅخه اخیستل کیږي.
ستونزه دا ده چې د خلکو ته د دې په ځای چې امتیاز ورکړل شي خوست ته کله کله له دوی سره یو ډول توپیری چلند کیږي. مثلا د تشکیل په برخه کې خوست لومړی درجه ولایت ته ښه ده چې په ملکی او نظامی دواړو برخو کې خوست ته تشکیل راشي تر څو په نورو بدیلو برخو کې لاغې نه استفاده وشي، هم د قانون د حاکمیت په برخه کې، هم د حکومت د حاکمیت په غزولو او پراختیا کې.
قومي مشر ګل احمد خان ګربز وایي په دې ولایت کې قومونه او ولسونه د قانون او امنیت د ټینګولو لپاره ډیر څه کړي دي.
انتخابات په وخت کې په ډیرو ولایتي کې عسکر وي ته توضیح دي. میز په خپله خوښه هر بکی دا کور کړی دی. یوه دوم دا چې مواد مهادر په برا کې میز خپله قومي تړونی نه لري، په هغې کې 5000 روپۍ په خرڅوي نه جریمه دو. او بل دومره څهلی شه چې دولت پوره ډیر مکلفیت په چار دی، نه داسې چې ټول کورینه په کومونه وروچولای شي.
مدني فعال کامل اکبری وایي چې په غونډو کې ټولنیز عدالت او د ښځو د ونډې موضوعګانې هم تر ډېره شعاري او سمبولیکې دي.
باید سمبولیک شکل ونه لري. دا د ښځو د عدالت د لاسته راوړلو لپاره موږ داسې وینو کنه چې په خوست ولایت کې موږ په محاکمه کې څوک نه لرو، په قضا کې څوک نه لرو، او دا کوم برنامې چې د عدالت لپاره کار کوي دا هم فقط یو سمبولیک شکل لري. او زما په نظر چې ښځې باید په عدالت کې ونډه واخلي، او ښځې هم لکه څنګه چې موږ دلته قاضیان لرو او سرنوالان لرو، داسې زموږ ښځې په وظایفو باندې وګمارل شي، دغه ونډه به ښه شي.
خوستوالی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې د خوست قومونو او فعالانو غوښتنه پر ځای وبلله، او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې خوست ته د اول درجه ولایت تشکیلات او دې پورې تړلي حقوق او امتیازات ورکړل شي. سره له دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو مخکې د خوست د اول درجه د ارتقا حکم صادر کړ، خو تر اوسه دې ولایت ته د اول درجه د حقوقو او امتیازاتو د انتقال لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
آزادی دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.90 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 7.15 په صاف او واضح توګه اورېدلی شئ. اوس هم 12:00 شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له سلطان محمد سرور نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ارګ خبر پڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا جلا غونډې وکړي. نن سهار مهال د خوست ښار مجاهد څلور لارې ته څیرمه 14 15 ولسی کسان ټپیان کړي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون اووه کډوال مړه شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د هند استخباراتي اداره وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمی حملې دسیسه جوړه شوې ده. د ایرانی رسنیو رپورټونه وایي د هغې روسی میګ 19 ډوله الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکې خزي خبرونه ته خرغلاس په خبرونه کې بیا هم یو بل قدرمنه میلمنه اغلی مینا شیرزاد د مشرانو جرګې سناتور او د خزو فعال لزان سره لرم. اغلی شیرزاد خبرونه ته خرغلاس
مهرباني ژوند دی اوسې تاسو ته مننه.
خوشاله یم چې یو ځل بیا هم یو بل مخکخه خزه لزان سره خبرونه کې لرم. په سر کې کا اوریدونکو ته د خپل شخصي ژوند په اړه معلومات ورکړي چې اصلي د کوم ولایت یاستې، چیرته مو زوکړه شوې ده او ابتدایي زده کړې مو چیرته پیل کړې دي او تر کومې کچې پورې مو رسولې دي تر اوسه.
لومړی سر کې تاسو ټول محترمونه ډېره زیاته مننه کوم. اول تاسو ته بیا د تخنیکي همکارانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه مینا شیرزاد د مشران جرګې انتصابي سناتوره یم. په کال 1940 کال کې زه په کابل ښار کې زیږیدلی یم. زیږون مې په کابل کې شوی دی او ژوند مې هم د کابل ښار په 15 ناحیه کې، یعنی د خوشحال مینې منطقه کې ما ژوند کړی دی. بیا مې د بعضی عواملو په سبب باندې خپل لومړنۍ زده کړه مې په رحمان مینې مکتب کې پیل کړې ده. د تر شپږم ټولګي پورې په رحمان مینه کې ما بالغې بیرته په 15 ناحیه کې بیرته چې کډه راوکړله. نو دلته مې د شپږم ټولګي نه ایستم، بیا مې ټول زده کړې د نسوان افشار لیسه کې ترسره کړې دي. د کانکور ازموینې څخه وروسته بیا په دې باندې وتوانېدم چې کابل پوهنتون ته د کانکور ازموینې د ورکول نه وروسته لاره پیدا کړم. هلته په طبي علومو پوهنځي کې، یعنی ساینس پوهنځي کې، د کیمیا رشته مې ولوستله او په کال 1988 کال کې زه فارغه شوې یم. دغې نه وروسته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې ده په خپل همدې 15 ناحیه کې، البته د محمد حسن اسماعیلزي په ښوونځي کې د ښوونکي په توګه مې دنده ترسره کړله. کله مې چې دنده ترسره کوله په یو اویا کال کې چې کله منځنۍ جګړه د موږ په افغانستان کې شروع شوله او مجاهدین راغله، نو په دې دوره کې موږ ماجر شو ننګرهار ولایت له. زه خپله هم د ننګرهار ولایت اصلي اوسیدونکی یم او د شیرزاد د ولسوالۍ یم. عملته د جګړې حالتونه په موږ باندې تیر شو. ژوند تقریبا موږ ټول په ننګرهار کې دغه جګړې نه وروسته تیر کړی دی. په خپله ښار کې اوسیدونکی یم. کله چې دغه د طالبان دورې هم پېټو ورستلې دغه نن بیا هم چون امکانات مساعد شول او موږ غوښته چې بیا هم دندزه باید تر سره کړم. د ننګرهار ولایت جالبات په خار کې د علي لسې کې می خپل تبدیلی وکړل او آلته می د خون کې پتوګه باندې اول لمړي سر کې دند اجرا کړل. دغه نو ورسته د وخت په تیریدو سره می د کیمیا ډپارټمنټ امروم دغه نو ورسته تدریسي مرستیالوم د دې په څنګه چې زه تدریسي مرستیالوم یا ز خون کومه پاغه وخت کې ما د دې تر څنګه ز مختلف همکاران د خپل ادارې سره درلودل چونه مګي ودارې ډېره خې داروه یو خامغي پکې موجود و د دې په څنګه منګه د خزو په خاطر ډېر زیاتې ماتې کړې دي زامت مستل د خصنه خزه چې په دې غوګده جګړه کې د تعلیم څخه بې بهري پاتې شي وو یعنی مګړه وته د دوه تحصیل او تعلیم منګه د دوه سره د مرسته وکړل چې په خپل مکتب کې منګه وزو د سامي آزموینې د لیاقت د سوي منګه تر اندازې پوري ډېر خواري وکړه چې د خسر منګه مرسته وکړي د آزموینې په اړه ساحه کې منګه سره مرسته کولې کلم چې آزموینې اخستل منګه باور وکړي چې اته د سورز مرغلي چې تر مازیګر تر ماخام پوري د دوه آزموینې په خاطر باندې دوه ورخ کتل په خاطر باندې دوه نتیجې بل سره وړل په خاطر باندې منګه سره زحمتونه استلې دي تر څو پوري چې منګه په دې باندې قانې کېدل چې موږ د امدوم قانې کول چې دوه سره موږ باید مرسته وکړو دوه باید خپل ګامونه اوچت کې د ښه تعلیم په خاطر باندې ښه تحصیل په خاطر باندې تر څو پوري چې په راتلونکي کې خپل په خپل ځان باندې بسنه ولري او ټولنې ته یو ښه خدمتګار اوسي.
ان ډیرخه نو اغلی شیرزاد معلومی کې چې تاسو خپل اولنی فعالیتونه او لومړنی ګامونه د همدې غزایې پایل کړی دي.
بله بله بله
هاندیرخه اوریدونکو هم لکه چې په کرخلرو وربشو اوریدونکو ته نورې پوښتنې هم شته ستاسو په اړه باندې چې باید و پوښتل شي خو ډېرې پوښتنې به اوریدونکو هم په دې خبرونه کې مطرح کی تاسو به دارته وایست چې ستاسو په دغه کاری موده کې داسې چانس تاسو ته برابر شوی دی چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شئ او د ښځو له وضعیت څخه تاسو خپله له نږدې څخه کتنه وکړئ.
بله محترمه خورې تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې زه باید وایم په انته تقریبا شپږ میاشتې کې چې زه د نوې دندې ته ګمارل شوم نو موږ د خپل کمیسیون لخوا او د خپل مجلس د تایید په صورت کې موږ لاړو ولایتو ته سفر درلودلو موږ کونړ ولایت ته لاړو ننګرهار ته لاړو او لغمان ته موږ نورستان هم په موږ په اجنډا کې شامل وو چون حالت د هوا د یخوال په سبب باندې موږ په دې ونه توندو چالتل شو په پروګرام اجنډا کې مشته ده ان شاء الله پر راتلونکي چا واخښي موږ اتمان حالت هم سفر لرو او موږ غواړو چې د جنوبي خواته هم سفر وکړو چون اول سره شوی دا او قندر ته هم پاینده کې نور ولایتون ته شمال سمت هم موږ چون حالت هغه منطقي سرسيره دي موږ غواړو چالت هم سفر نو ولرو خو د درې وړ ولایتو ته چې موږ سفر دلو په واقع سره موږ ډیر د نږدې نه خپل خواند سره کتنه درلودلی خصوصا د تعلیم په ساحه کې د تحصیل په ساحه کې اته د ښځو چارې ساته منګلاړو موږ ځان سره دوستانه تر صاحب نور هم بيولي و چې مختلف څنګه منګلې دنې وکړلې زیاتره زوی کې ستونزې شته د موجود دي ځکه د افغانستان د څلوي کال جګړه دا عادي خبره نه ده منګو تاسو د څلوي کال جګړه او د مختلفو عوامل په سبب باندې او د مختلفو پروژو په سبب باندې منګو تاسو ډیر ستونزې سره مخامخ یو د دوستون زمزان سره یاداش کړی دي او کله چې موږ دلته راغلو هغه ستونزې په خپل وار سره موږ غواړو شریک کو د ستونزې باید ورو په ورو باندې ان شاء الله قدم په قدم باندې حل کو.
ډیره زیاته مننه اغلی شیرزاد تاسو یو سناتور یاستی او د دې ترڅنګ تاسو مخکې یادونه وکړه چې نوې دنده کوم نوې دنده چې تاسو ته اوس در سپارل شوې ده تاسو به د دې لمخې ډیر څه وکړي د دې دنده په اړه کله غوازه خطر
کوي د منګه دنده خو اصلن د قانون په چوکاټ کې د اصول مطابق منګه درې اصول ته باید زیات پاملرنه وکړو د منګه دندم ده یو دا چې قانون جوړونه ده بل د حکومت کړو نه نظارت ده او بل د خلکو یا د ولسونو هغه ټول ستونزې په ګوته کول دي موږ سره شریکول دي واغو ته د حلاره پیدا کول دي منګه هڅه کوو تل چې د خپل خلکو د خپل ولسونو هغه څو چې کم ستونزې لري موږ سره شریکي منګه اماغه مرجه چې موږ ستونزې سره د خلکو ستونزې سره حل کیږي د غو سره په ارتباط کې شو ک د وزارت په چوکاټ کې وي ک د ریاست په چوکاټ کې وي که د مدیریت په چوکاټ کې وي، موږ د هغه ادارات سره مستقیمه اړیکه نیسو، هغوی استجابه وو راځي او هغو سره د خلکو ستونزه شریکوو. همدغه لر نه موږ غواړو چې د خلکو ستونزې همدغسې حل کړو، انشاءالله همدغسې به موږ فعالیتونه دوام لري.
بله ډېر ښه. نورې پوښتنې هم شته خو یو اوریدونکی په کرښه دی، بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوري
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ جمعه ګل همت. ښه، مخکې جمعه خان هم درد و او اوس هم جمعه ګل همت له کندهاره.
زما د خور څخه پوښتنه دغه ده چې دغه څو کلنه ده، بیا واده یې کړی دی یا نه لري؟
ډېر زیاته مننه. نو اغلې مینا شیرزاد، که تاسو په دې اړه باندې ورته څه ویل غواړئ نو مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ نو کولی شئ چې رد یې کړئ.
ښه محترم ورور، ته به دا ووایم چې زه په 1974 کال کې تولد شوی یم، تقریبا 50 کال عمر لرم او بچیان نه لرم، مګر واده مې کړی دی. خو زه چون یو ښوونکی وم او اوس هم ویاړم په دې ښوونکي په نام باندې. د ملت بچیان، د وطن بچیان ټول زما بچیان دي او زه غواړم چې هغو ته رښتینی خدمت وکړم. خدمت مې ورته کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. مخکې زموږ یو اورېدونکي اړیکه نیولې وه، جمعه خان همدرد. هغه ډېر شکایت کاوه چې پرته د واسطې او پیسو وظیفه نه پیدا کېږي، کار نشته دی. نو زما په نظر باندې دغه یوازې د نارینهو په وړاندې نه، البته په کابل کې د ښځو په وړاندې هم دغه شته دی چې که واسطه ونه لري او یا هم څوک ونه پیژني نو کار نه ورته پیدا کیږي، او که کار هم ورته پیدا شي نو د یو لړ ستونزو به ډک وي. تاسو د دغې پدیدې په وړاندې کوم څه کړي دي؟
هم مهرباني، زه باید تاسو په جواب کې داسې وایم چې هغه چاته چې مثال د دندو مشکلات یا ستونزې سره مواجه کیږي او ورته ستونزې شته دی، دوی هماغه نقطې دي په ګوته کې چې چیرته ستونزه ده، په کومه نقطه کې ده، د چا سره ستونزه ده. نور د ملت کور دی، دواړه مجلسین ورته په خدمت کې دي، کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي او موږ سره خپل ستونزه مطرح کړي، ادرس په ګوته کې، نفر په ګوته کې، مشخص کړي، موږ کولی شو د دې لارې سره هغو خلکو سره رابطه ونیسو او د دې ستونزه حل کړو.
بله ډېر ښه. بل اوریدونکی لکه چې لرو، د پر وخت چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم.
په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړی کنیولی؟
حاجی بخیر خوره حکمل یم، د پکتیا څخه تا ته او تاسو درنې ملمانی ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وایم.
حکمل، پکتیا څخه په خیر راغلی.
مننه. وطن، وطن کې کوم وګورو نه خوالو سره ډک دی، یا خصوصا خزي طبقه چې دا یو ځنګړي پښتنه دي. خزو برا کې کوم چې موږ تاسو په وطن کې مایوبي خزي زیات لرو، دغه په برا کې د دې ملمنې سم پښتنه ده چې تاسو دولې مشران جرګي سناتوري است، آیا د مایوب خزو د فارا کومه برنامه پلان ما چولې دي، یا کوم کاری فرصتونه کمی وی چولې، کوم پلان لري او کنه پیندا کې چې موږ وکیان د افغانستان مایوبي خزي زیات لرو، ډېر مشکلات سره کړهونه سره مخامخ دي.
ام بلې ډېر ښه. حکمل صاحب، ډېره زیاته مننه. زمنګ میلمنه بس تاسو پښتنو ته ځواب وای، مهرباني وکي. اغله شیرزاد،
مهرباني. محترم اورور، لمړی ما سلام منی. زه به تاسو پښتنې په ځواب کې داسې وایم چې تاسو په افغانستان کې ګوري چې موږ مېرمنې واقعا ډېر مایوب معلول لرو، خو اوس بل فعل مستقله نغو کمیسون لري په خپله دواړه مجلسونو کې، خپل ځان ته مستقل اداره لري، خپل کمیسون کې ډېر ښه فعاله ونډه اخلي، یوه شابي خورده، یوه جامی خورده موږ سره، چې په واقعا خپله خپلو ښځو ته موږ ورسره هم همکاران یو. بالکل، موږ چون خویندې دي، دو قرباني ورکړې ده او دوی سره باید همکاري وشي، دغه انسانیت لحاظه، موږ او تاسو د افغانیت لحاظه، او هغه اسلامیت لحاظه هم د دوی سره موږ او تاسو باید همکار اوسو. دوی خپله ډېر ښه فعاله دي، واقعا ډېر ښه سره پروګرامونه لري، حتی موږ بعض پروګرامو ته دو دعوتې چې کوم ستونزې موږ سره شریکې، موږ سره مشورې ورته ورکوو او دې کې ټول موږ سره همکاران یو، نه چې موږ په دندو کې، په شخصي ژوند کې، حتی په ګاونډیتوب کې هم باید د خلکو سره موږ او تاسو همکار اوسو او موږ همکار یو.
بله ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې چې بیخي سالمې وي، روغې وي، هم د ټولنې حمایت ته اړتیا لري، په خاصه توګه د کورنۍ حمایت ته اړتیا لري، او تر ډیرو پورې همغه روغې ښځې چې مایوبیت نه لري هم خپلو حقوقو ته نه دي رسېدلې تر ډیره حده پورې، او شکایت هم لري. نو ستاسې په نظر باندې دغه مېرمنې چې معلولې او مایوبې مېرمنې دي، دا به تر کومې کچې پورې وتونېږي چې د دغو مرستو نه ګټه واخلي؟
بله دغه خويندې چون خپل هم نام خدا با فکر دی دادی الله پاک حکمت ته څوک چې مولکی مې بکیږي هغه ته خدای پاک په ذهنیت کې ورته نور برکت اچي مونږ چې دغه خويندې ونی تاسو باور وکړي چې د موږ نم ډیر اساس دی باز مرحله کې دو خپل ډیر زیات فعال دی خپل وند داخلي نو د دوی خويندو په خاطر باندې زد فکر کوم چې د امکان په صورت کې د دوی توان په اساس باندې د دوی توان په اندازې باندې دوی ته باید د سیم هغه کارونه چې هغه کې دوی باید په مهارت سره ورزول شي او دوی ته باید کار زمينه برابر شي په دې کې ډیر زیات کار کیږي د منګ اکثرا مایبي خوینې چې کول شي دا کار د جوګې نه وزي هغه ته بعض پروګرامونه د مثال د تشبث دی پرمور د خانه بعض پروژې ورته ورکول کیږي دور باندې کار کوي مثال د خیاطۍ په برخه کې د لاستوزي په برخه کې مختلف د صنعتي صنایشته چې دوی ته د کار زمينه په کې برابرې او دوی په کې کار کوي او ان شاء الله په راتلونکي مقالونو کې به نور هم دوی ته ډیر توجه وشي او دوی خپل په کار کې صحیح می خپل بخپل ځان بسره پکوي موږ ټول سره عملاسیو تر شای ولاړیو دوه حمایت کوو موږ تاسو ټول د افغانستان خلک د دوه حمایت کې هر انسان د دوه حمایت کې باید موږ تاسو ټول د حمایت وکړو
بل ډیره مننه انتغه کسانو ته تاسو یادونه وکړل چې د خیاطۍ کورسونه د لاس دوزی کورسونه د سیمه مهارتونه ورزده کول کیږي آیا د دوی د پوهې د کچې د لوړولو لپاره هم کوم څه برنامه تر اوسه پوره شوی ده
بلې د پوهې د کچې لوړولو په خاطر باندې تاسو دا بیان کوم چې زغبل چون یو خون کومه زغبل په اندغه پروګرام کې شاملوم چون د اداري پرس کوم موږ ته هم سره یو ځای سیمینار راکول کېدلو خاص دغه مایبینو معلومینو په خاطر باندې چې موږ څنګه وکول شو دوی ته د تدریس په وخت کې مثال دی په راته کې موږ څنګه وسره برسته وکړو اته په مکاتبو کې دی دوی راتک په خاطر باندې لارې ورته جوړې شوې دغه بایسکل دی راتک په خاطر باندې موږ څنګه کول شو هغه دی په مثال مشخصي وتاق ولور هغه داخلي دوی ته موږ څنګه وسره برسته وکړو څنګه موږ ما په هاوی ورکو خلکو ته چې باید دغه مایبین سر څنګه کومک وشي تر څو پرې دی دوی په هی کچا لوړ شي
بل ډیره مننه بل اوریدونکو لرو د پر واخلو چې څوک ده السلام علیکم تاسو د سولې یادونه وکړه او ټول افغانان په دې هیله دي چې د هیواد کې د سولې راشي مګر بعضی خلک په خاص توګه بعضی خزي د سولې ته ډیر خوشبينه نه دي او فکر کوي چې د دې سولې پر تلو سره به د دوی بعضی حقونه تر په لاندې شي د دې دغه اندېښنه تر کوم ځای دی وی فعال په توګه ستاسو په نظر باندې سم ده
زما په نظر باندې د سولې راتګ کله چې رامسکیږي او کله چې بین الافغاني خبرې تر سر ته رسیږي یعنی ټول افغانان په کې صحیح می تبن چې ټول مسایل باندې به پر اړخیزه توګه باندې به اتمن په دې باندې خبرې کیږي اتمن باندې خزو حقوق هم په نظر کې نیول کیږي د ټول افغانستان د ملت حقوق په نظر کې نیول کیږي د ټول ادب حقوق په نظر کې نیول کیږي نو د سولې باندې چې فکر نکوم چې چاته زیان ورسی خصوصا خزه خو دې یو ټولنی نیم قشر دی امنګ تاسو په افغانستان کې سینو ماشاالله د منګه خزینه واقعا د خپل ورونو په څنګ کې یعنی په میړانه باندې کار کوي د منګه تاسو افغانستان اکثرا خزي کند دي مشکلات لري هم د خپل بچی روزي او دا خزي باید منګه تاسو د نظر نه ونه چې ان شاء الله د سبه هیڅ وخت نه کیږي دا باتمن میارات او ټول خبرې چې تر سره کیږي میارات په نظر کې نیول کیږي هر اړخیزه سوله به وي داسې سوله بنوي چې خدای مکه سو پکې ځانمن شي
بله ډیر مننه السلام علیکم
وعلیکم السلام خورجان تاسو سلام علیکم
وعلیکم السلام
محمد احمد کندهار
څخه عبد الحی محمد له کندهار څخه میره بنی وکي
ما دا نظر دی کوم چې دا غریب مخلوق دا غریب زی ګرد په سارا او په اطراف په یو خو کې وو پوسټو مرکزو دي چې ورکړي دي دا چې اخ سره کیږي خورجان ما نه خود دا سرویس کنه دا وسه تنس کنه نو کنه مرګر روانانه تیزنه اره و څلور ودونه کوي درې ودونه کوي چې اردار وسات پولا زمون لري پیسې ډېرې دې به درې په دې حساب دي یو لندن تر سوې په ترکیه ته بل امریکا ته بل دوی دوی هندستان ته دغه ډاکټر اړین راوي دا په اندرا خان د دې ایکسپلور ځنده یې لري پر کوټه ته ځو په دا نه کوم ورسنه ک دا کوم راځه دا مو مسکنان ته ګوره زړه ته دا مسکنان ته نه رسي دا نه رسي دا ودی تاسو ته پېږي مسکنان خوران در بدر په سارا کې او ودی په دا غروپ هغه کې د اسکر شم دا نور شم دا ګرد دا که وز دې ما وین دې ما یان دې بلانکې دې بلانکې دا ګرد دا بلانکې دې دې دا بلانکې خوره دې دا بلانکې اخ شي دا بلانکې دې نو خرجان دا نه رسي دا غریبان تا کو دا نه رسره کی ځه دا دا که وز دې دا وای دې مرسته قرار واخ نو خاطه مطالبه دا من خابات هغه مو کیساری واغ در حکومت دې دغه
موخې نه اها داسته نظر او ډیره زیاته مننه په دې باندې بیا خبرې وکړو د خبرونه په لړ کې بیا به هم را شو خپل پښتنو ته ستاسو په نظر باندې په لارو پرتو سیمو کې ډیره خزي لکه مستونزو سره کده سیمو شخص راته وایست مختی
بلې د تاسو د دې پښتنې په ځای کې باید وایم چې لرې پرتې سیمې ته باندې چې موږ تاسو ګورو اول خو د تعلیم لحاظه موږ تاسو ګورو چې هغو بې بهري دي، بل د اقتصاد لحاظه، او بل موږ تاسو د اوسني عصر ګورو چې ټول په ښه تخنیک باندې سنبال دی، مثال کمپیوټري زده کړې دي، د مثال په توګه باندې موږ تاسو د انټرنیټ لارې د دې ټول نړۍ سره خپل اړیکې ټینګولی شو، یعنی موږ تاسو کولی شو خپله د پوهې کچه لوړه کړو، آګاهي پیدا کړو. نو دا خلک بل دا چې د جګړې سره مخامخ دي او جګړه د ټول نه تر زیات ما زه فکر کوم خطرناکه وي، ځکه د انسان د ژوند په خاطر باندې لومړیتوب دا ده چې باید انسان یو آرام او سلامي فضا کې ژوند وکړي. نو د دو بیچارهګان د ډیر ګواښونو سره مخامخ دي، چې هم د نارامۍ سره د جګړې سره مخامخ دي، د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بل دا چې د تعلیم کچه تبان چې هغه زه کې په ټیټه اول خو به نه وي، ډېره کمه به یو کوي، هغه به کیفیت دونه زیات نه وي. نو ظرفیت جوړونه د هغه سیمو نه به ډېره زه فکر کوم چې کمه وي، نو دې په خاطر باندې ستونزو سره ډېر مخامخ دي.
بلې، لکه څنګه چې مخکې زموږ اوریدونکي عبدالحی محمدي له کندهاره اړیکه نیولې وه او وی ویلې چې کوم مصارف چې کیږي، کوم پیسې چې راستول کیږي د فقراو دپاره، د مستحقینو دپاره، د هغو په برخه کې سم، یعنی شکایت یې درلود چې سم نه مصرفیږي، او تاسې اوس یادونه وکړله چې په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکلات دي د ښځو په وړاندې، چې تاسې یادونه وکړله هر یوه په جدا ډول باندې. نو دا باید هېره نه کړو چې د ښځو د پرمختګ لپاره بعضې پانګونې شوي دي د مختلفو ادارو لخوا. ستاسې په نظر باندې دغه کوم مصارف چې شوي دي یا دغه کوم پیسې چې دوی ته ځانګړې شوي دي، دا به په منظم توګه دوی ته رسېدلې وي؟
بلې، زه فکر کوم چې دا په منظمه توګه باندې په دې باندې امکان نه لري چې ځکه امن نه وي نو هلته به نظم څنګه رامنځته شي، او که چیرته ورته پسیم تخصیص ورکول شوی هغه مشخص څوک سات ته رسیدلی وي، هغه باغ څوک چې اتنان به څوک عمل ته په دې سیستم کې وجود ولري، او زه فکر نه کوم چې ټول سره په هغه مسوینه توګه باندې دا تقسیم شوی او ټول ته رسیدلی وي.
بله، ام بلې ډېره زیاته مننه اغلی شیرزاد. زمونږ بحث بلې خواته لاړ نه شي، زمونږ نننۍ خبرونه له نوم نه معلومه ده چې مخکخه ښځه یا کومه ښځه چې په ټولنه کې ډېره زیاته مطرحه ده، او په خاصه توګه هغه ښځه چې د ښځو دپاره یې ډېر زیات کارونه ترسره کړي وي، دا مو د خبرونې اصلي موضوع ده او محور مو دی چې په همدې باید خبرې وکړو. رب شو اصلي موضوع ته اغلی شیرزاد، چې تاسې د ښځو په برخه کې کوم داسې مشخص فعالیت تونه تر سره کړی دي، حق برات یاد کړئ.
محترم زبر تاسو د دې پښتن په ځواب کې داسې وایم، مشخص فعالیتونه دا دي چې خپل خون کې کله چودن ته ګمرل کیږي او یو ناس مکتب کې مقرره کې داخپل تاسو ته واضح کیږي چې موږ ټول عمر چې د دې شکل موږ خدمت کړی ته باندې موږ خپل او ناس طبقه ته ډیر خدمت کړی دي، موږ ځوانان انجن درلودلې لسی په دوره کې درس ورکړی دي، هغه تم دې درس پڅنګ کې د خپل دې ټولنې هغه فرهنګي چاري هم ورته انتقال کړی دي چې موږ تاسو فرهنګ څه دي، او دوه تم دا مرخو د لیدي چې موږ تاسو باید په کومه اخلاقی او تربیوي معیارونو باید سمبال وسو د خپل تدریس پسند کې، او د دې پسند کې خاص تر ما یو تشبس په نام باندې مضمون چې په ننګرهار ولایت په څلورو مکاتب کې تدریس کېدل چې موږ مکتب ولایلی سم، په دې کې ما ډیره پراخه خوانډه واخستل، او چون د اقتصاد یو برخه و موږ په خپل پانتون کې هم سیاسي اقتصاد لوسته او ما درشته مطابق مو چون کې مې رښت خپل تولیدي بخش درلودل، موږ صنعتي کې مې لوستي و، نو په دې بخش کې څه ما سره څه و او څه په عملی توګه باندې مدیدی شاګردان د مضمون په مخ باندې وړل، کابل تر عالم سیمینارونه واخستل. باور وکړي چې یو نیم کال مخکې د ننګرهار ولایت نه یو جلی د ما خپل شاګرد و هدی رحیم الله په تقریبا د افغانستان په څلور دیش ولایت کې په څلور څلوخ مکاتب کې لومړی مقام تر لاسه کړ، چې هغه ډیره خود کفاش ولا انداوس بلفیل ډیره پروژې کاری ډیره پروژې ورته ورکړي ولګول شو د اقتصاد وزارت خوانه هغه ته یعنی ډیر سټایل لیکونه جوایز نقدي هغه ته جواز د کار یو کلن ورته د اقتصاد په برخه کې ورکول شو دي په څنګه ورته پروژې ورکول شو چې د خور په لاسترړونو سره نور خوندې هم کارو ته وګمارل شو چون یو پروژه چې کاریږي ډیر خوندې په ګمارل کیږي او دا ګټه ټول خوندې تقسیمیږي د ننګرهار په ولایت کې تاسو یعنی بالکل هیڅ د سیتوک بهونه ویني چې په لاسي صنایع کې د انجونې په دې ښار کې په یو مهارت کې دوه مهارت یعنی دوه لري پونه شي همدغه و چې موږ په دې غارسه کې ډیر خوسته کار وکړو او خپل بسنه وکړل
اګل شرزت ډیر خځه لخپل حق څخه خبرې نه دي چې څه حق لري په کورنۍ کې په ټولنه کې او حتی په دې باندې هم ډیر خځه دي چې نه پوهیږي چې څه ډول باید چلند وکړي د کورنۍ سره د دې خپل مشکل هم شته ده او بعضې مدني فعالان د خزو د حقوق په هان او د خزو د حقوق مدافعین برنامه جوړوي د ته وایي چې ستادغه حق دی ستادغه حق دی ستادغه حق دی او د مکلفیتونه تر ډیره نه ورته وایي چې ته څه مکلفیت لري او دغه خپل حق باید په څه ډول باندې ته وغواړي او ته تضمین کړي نو دغه حقونه ډیرې چې غوښتل کیږي د خزو لخوا په کورنۍ کې تاوتریخوالی راولاړوي او دغه خزي له تاوتریخوالی سره مخ کیږي نو ستاسو په نظر باندې باید څه ډول ښوونیز کار روزنیز پلانونه جوړ شي پروګرامونه جوړ شي دغه خزو لپاره چې څو پوری دوی وکولی شي دغه خپل حق هم ترلاسه کړي او هم ضرر ورته ونه رسیږي
بل میره باندې تاسو د دې پښتنې په ځواب کې باید سوایم چې دا خویندې چې د خپل حق غوښتنې نه محروم دي زه فکر کوم موږ او تاسو چې په افغانستان کې د تعلیم کچه په خصوصا په لری پرتو سیمه کې ډیره ټیټه ده او بل دا چې موږ او تاسو خپل هغه شرعي کوم حق حقوق چې لرو دغه نه هم به برخې دي نو زه د خپل ورون نه دا تقاضا کوم هغه خپل ورون چې خپل لورګان مقابل کې مسول دي باید دوته یو پوره آگاهی ورکي کچیرته هغه د تعلیم کچې نو ورسته پات کیږي هغه مدارس ته په دینی علوم کې دغه ورسې تر څو پوره د خپل حق په غوښتل کې دوه په څنګه چې یعنی شرایط ورته هغه سې دوه غواړي او بل دا چې دا محترم ټولورونه خاصا د خويند په مقابل کې باید اساساتونه ونه لري او دو سره همیشه باید همکار اوسي چې دو باید د پوهې کچې لوړ شي دینی مسایل ته باید مخه شي او خپل هغه حقوق څنګه چې لازم ده ماسي وغړي او دو په یو تیار کې ونه ساتي زه فکر کوم د دو سره باید خپل کورنۍ پوره همکاري موجوده وي تر څو پر دوی ته حق ورکول شي چې دوی خپل حق وغواړي
بله ډیر زیات مننه د خبرونې واخ مهم په ختمېدو ده او له ټولو حق دوستانو نه چې د خبرونې کې را سره ګډون وکړ ډیر زیات مننه کوم او اغلی شیرزاد ستاسو هم ډیر زیات مننه چې خبرونې کې مو ګډون وکړ ک د ورستي پیغام په توګه باندې خپل پیغام هیوادوالو سره شریک کینو مهرباني وکړئ
ډیر تاسو هم ډیر زیات مننه تر څو موږ ته وخت راکې چې موږ هم خپل خبرې د خپل د ملت وګړو سره شریک کړلې دا پښتون تم ځوابونه ویلې خدای دې کې دې دوه تر هدا پورې خپل د ځوابونه صحیح تر لاسه کړی وي او د خپل پښتون یو څه ستونزې حل شوی وي زه پیغام خپل خلک ته دا لرم لکه مخکې چې موږ ورور محترم مرور بیان کړل پرون هغه ورځ و چې موږ تاسو ولس د افغانستان ملت باغیر ملت واقعا بعد له 2015 ورځو چې ډیر صبر او سلامندي وکړله او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولس مشري ټاکنې نتیجې واوریدله او موږ د انتخاباتو مستقل کمیسون څخه او د شکایتو کمیسون څخه نړۍ مننه کوو د دوی د صبر او سلامندۍ څخه چې په واقع سره دوی په یو ښه شفافیت سره په یو ښه همغږي سره دا لومړنۍ پایله اعلان کړله او موږ د افغانستان لپاره دایمي سوکاله یو صلح غواړو افغانستان د خدای پاک دی او آبادی او د سوکاله په لور باندې روان کی او بل موږ د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونه ډیره منندوی یو چې په دې ارسه کې واقعا تل ځل کړی دي د اندو برکت چې خلک د صندوق رای ته لاړ او خپل رای استعمال کړل او دیموکراسي اصلي په صحیح توګه باندې تمثيل کړي تاسو نه ډیره زیاته مننه
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو الله مو ملشه
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.